سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو له غړو هیوادونو سره یو ځای دي او سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ایز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژۍ کې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکاری سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستان یې کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. انوارالحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه کې د نورو جزئیاتو ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 15.5 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د قانون د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانون سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې مهاله افغان لوبډله ډېره ښه ځلېدلې ده، ډېرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې په شپږم مقام کې ځای لري. د نیمه پای لوبو لپاره درې لوبډلې په ډاګه شوې چې هندوستان، ساوت افریقا او استرالیا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې، خو بنګلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د هند په ګروپتوب د اکتوبر پر 15 پیل شوې چې د نومبر میاشتې په 19 میږي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرون ووتل چې د اسرائیل او د حماس جنګي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وې. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړی شي د جګړې له ساحو ووځي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې 300 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. ایران د جیو ډلې یا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو هغه اعلامیه وغندله چې له تهران څخه پکې د حماس ډلې له ملاتړ د لاسه اخیستو غوښتنه شوې. په هغې اعلامیه کې له ایرانه دا غوښتنه هم شوې داسې اقدامات دې نه کوي چې منځنی ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون د جیو ډلې اعلامیه په سختۍ سره وغندله او ویل ایران په هغو هڅو کې دخیل و چې هدف یې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د غزې د بې دفاع خلکو خوندي کول دي. د نړۍ اوو لویو صنعتي هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا، جرمنی، کاناډا، فرانس او جاپان شامل دي. د غیډلې د چهارشنبې په ورځ په ټوکیو کې د خپلې غونډې پر مهال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د بشري وقفې ملاتړ کړی. جی وو ډله دغه راز له ایران څخه غوښتي چې د لبنان له حزب الله ډلې او نورو ډلو خپل ملاتړ پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له پاکستانه په غیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندیشنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې سپینه ماڼۍ وایي اسرائیل موافقه کړې د حماس ډلې خلاف به په خپلو حملو کې د ورځې 4 ساعته بشري وقفه راولي. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه نن یوه مهمه مسابقه لري.
وی ویل ټرای از ا ټیم ټو کم بیک سترونګر اند وین اټ فروم دیر انشاء الله.
نور مطالب هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د غیدارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې اخراج پروسه د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. په پاکستان کې ډیر بیا اسناد افغان کډوال وایي د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلی په پام کې لري 1,000,000 بیا اسناد افغان کډوال خاوري وباسي، خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې راشړلې دي چې اسناد او ویزه هم لري. د اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندېښنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنری جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغه ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بیل دی چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپل کورنۍ تر شا پرېښي او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یو سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
زما ژوند کاملا په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپله دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستان وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې 23 کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چوز د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړي او ځای دومره ډیره خرابه کړي چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی، دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي روان دي خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4,000,000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,000,000 اوله کې بې اسناد دي. دغه بې اسناد افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د افغانستان دوه پر درېیمه برخه ولسوالۍ په ماینونو او چاودېدونکو توکو لړلي. اوچا د یو راپور په خپرولو سره ویلي په دغه هېواد کې هره میاشت ناچاوده مهماتو د چاودنو له امله تر شپېتو ډېر کسان وژل کېږي یا معیوبېږي چې ډېرې ماشومان دي. په همدې حال کې اوچا د ماینونو د پاکولو په برخه کې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دوی نور د ماین پاکولو لپاره اړینې مالي زیرمې نه لري. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاودېدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان 420 ولسوالۍ دوه پر درېیمه برخه په چاودېدونکو توکو او ماینونو لړلې دي او هره میاشت یې له امله تر شپېتو ډېر کسان وژل کېږي او یا معیوبېږي. اوچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډېری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومترۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودېدونکو توکو په پاتېشونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودېدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې اولویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پرې ککړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودېدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15,000 څخه 3,000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کېږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې یې لاسونه او پښې له منځه تللې دي ازادي راډیو ته وویل:
تمن دې پیجر دې لاسا زما دواړه لاسا دواړه پښې مې دې لاسا ورکړلې. خپل تداوی ته ضرورت لرم. دې کور په کړې کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا همکاري ونه کړله. زه خپل احتیاج او مختیار جمع بچی مې مره په غاړه دي. دې ولا کړي ډوډۍ پیسې زه وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 130 کسان د ماینونو او چاودېدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابر نه شي، مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که همداسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي، ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15,000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 130 میلیونه ډالره مرسته کېدله، خو اوس 3,000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالره غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالره لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
سپینی مانی ویلی اسرائیل موافقه کړی چې د حماس ډلې خلاف په خپلو عملو کې د ورځې 4 ساعته بشري وقفه راولي. په همدې حال کې تمه کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د شدت کمولو لپاره نن منځني ختیځ ته سفر وکړي. دغه راز د حماس جنګي ډلې د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هانیه او د حماس د پخواني مشر خالد مشعل په ګډون د دې ډلې لوړ پوړي غړي پرون قاهرې ته رسیدلي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د دوشنبه ورځې په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل په حملو کې د بشري وقفې غوښتنه کړې وه. سپینی ماڼۍ تر دغو ټلیفوني خبرو څو ورځې وروسته پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې اسرائیل موافقه کړې څو د حماس ډلې خلاف حملو کې به د ورځې څلور ساعته بشري وقفه راولي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبریالانو ته وویل دغه وقفه به په غزه کې خلکو ته زمینه برابره کړي چې د دو بشري دهلیزونو له لارې له خپلو سیمو ووځي. هغه زیاته کړه چې دا لومړني مهم ګامونه دي. اسرائیل د افراطي ډلې حماس په وړاندې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کېږي خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په پراخه حمله کې 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه د اسرائیلو په حمله کې د غزې تر 300 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. د حماس له قاعده د یرغمل شوو د خلاصون د هڅو په لړ کې د امریکا د مرکزي استخباراتو او د اسرائیل د استخباراتو مشرانو د قطر له صدر اعظم سره په دوحه کې کتلي دي. بل خواتمه کېږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د شدت د کمیدو لپاره نن جمعه منځني ختیځ ته سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل چې انالینا بیربوک به متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او اسرائیل ته سفر وکړي. د حماس جنگی ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه او د حماس د پخوانی مشر خالد مشعل په ګډون د دې ډلې لوړپوړي غړي پرون د مصر پلازمېنې قاهرې ته ورسېدل. رویټرز خبري اژانس د حماس ډلې د اعلامیې له مخې لیکلي چې د حماس ډلې دغه لوړپوړی هیئت د مصر د استخباراتو د عمومي ادارې له مشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. په پاریس کې هم پرون د اتیا هیوادونو او سازمانونو مشرانو په یوه غونډه کې له غزې سره د بشري مرستو د همغږۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. اسرائیل چې د حماس ډلې د نابودۍ ژمنه کړې وایي په غزه کې دننه د پرمختګ په عملیاتو کې 3 سرتیری وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین یو بجه د هند احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبی افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل:
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team with us.
د ټیم لپاره دا سخته و چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه و، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم موږ په دغه نړیوال جام کې یوه مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبي افریقا سره ده. موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او ویې ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن میکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړ او افغانستان څخه یوازې ګلن میکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولای شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې ده، خو بنګلادیش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د هند په کوربتوب د اکتوبر په 15 پیل شوې چې د نومبر میاشتې پر 19 ختمیږي. تر دې دمه د هند، جنوبي افریقا، او استرالیا د کرکټ د ملي ټیمونو د سیمی فائنل یا نیمه پایلوبو چانس قطعی شوی دی. وروسته د نیمه پایلوبې ګټونکو ټیم هم تقریبا پرون معلوم شوی چې هغه د نیوزیلند لوبډله ده، ځکه چې د افغانستان او پاکستان چانسونه اوس ډیر کم بلل شوي دي. افغانستان باید له جنوبي افریقا څخه د څه باندې 400 منډو په توپیر دغه لوبه وګټي څو وکولی شي په نیمه پای لوبه کې له هند سره خپل ځای قطعی کړي، خو دغه وړاندوینې ناممکنې بلل شوي دي. اخوا د پاکستان د کرکټ ملي ټیم هم باید د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې لوبه د شاوخوا 300 منډو په توپیر باندې وګټي څو وکولی شي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورشي. خو د راپورونو له مخې نیوزیلند په ښه رن ریټ سره تر ډیره پورې د نیمه پای لوبې سیالیو ته وتلی دی.
لخبرونو ور آخوا
اوس هم له اجمل انده د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری اورو.
سټریټس ټایمز ورځپاڼې د هغه افغان کډوالو په اړه ولیکنه خبره کړې چې پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته اوس د پاکستان د حکومت له هغې پرېکړې چې بې اسناد بهرنیان له دې هېواد باسي تښتېدلي او ځانونه یې پټ کړي. په لیکنه کې د یوې درویش کلنې افغان ښځې له قوله چې له یو پټنځای آنلاین ورسره خبرې کړي ویل شوي چې دروازه یې له بهر قلف ده، دوی په کور کې پټ دي او بهر نشي وتلی. د دې ښځې چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې وړاندې راغلي د شپې د کور څراغونه نشي روښانولی او آن په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی. د ورځپاڼې په وینا دا ښځه چې د کابل اوسیدونکي ده وایي ویره لري چې که بیرته افغانستان ته واستول شي هلته به له ځورونې سره مخ شي. ورځپاڼه د نورو افغان کډوالو له قبله وایي چې د کډوالو پلوي ځایي خلکو د دې پټنځای ورتړلی څو پولیس فکر وکړي چې څوک پکې نشته. د لیکوال په وینا په دې پټنځای کې لسګونه کسان نور هم مخکې له دې چې بل ځای ته ولېږدول شي استوګن دي. په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یوې فعالې مدافع وکیلې منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي چې د دې هېواد په ځینو ښارونو لکه کراچۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول د افغان کډوالو نیول او ځورول له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي، خو په وروستیو کې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او له پاکستان څخه تر شړل کېدو مخکې موقتی توقیف کې ساتلو زور اخیستی. دا پاکستان حکومت د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د نومبر د میاشتې د پیل راهیسې به ټول هغه افغان کډوال له پاکستان نه وباسي چې د دوی په وینا پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې زرګونه افغان کډوالي کورنۍ له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي چې هلته هم د لازمو امکاناتو لکه سرپناه، کار او زده کړو له نشتوالي سره مخ دي. کریشن ساينس مانیټور خبرونه هم له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د شړلو پر موضوع یو لیکنه خبره کړي. د دې لیکنې په فایل کې په لنډی کوتل کې د یو لوبغالي یادونه شوې چې دا مهال د افغان کډوالو په پرانیستي موقتی زندان بدل شوی. د لیکوال په وینا دلته هغه افغانان چې کلونه یې پاکستان کې ژوند کړی له پاکستان څخه د شړل کېدو په هدف ساتل کېږي. هغه زیاتوي دا چې دوی دلته په کوم وضعیت کې ساتل کېږي څرګنده نه ده. په لیکنه کې ویل شوي د لنډی کوتل دا لوبغالی چې یو مهال د کرکټ او فوټبال د ټورنمنټونو کوربه و اوس د پاکستان د پاوس په کنټرول کې دی او سرتیری یې دې لوبغالي ته د خبریالانو د ورتګ اجازه نه ورکوي. کریشن ساينس مانیټور وړاندې وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو لپاره د پاکستان سرپرست حکومت وروسته له هغې ضربله جل وټاکه چې پاکستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې او د پاکستاني حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړل دوام لري په پاکستاني ټولنه کې دا پوښتنې راپورته کیږي چې آیا سرپرست حکومت د سوونو زرو افغان کډوالو د ایستلو واک لري؟ آیا رښتیا به هم دا اقدام پاکستان کې امنیت راولي؟ او د دې هېواد بشري خواخوږي څه شوه؟
اتیا تنه ښځې د لاسي صنایعو په برخه کې روزل شوې دي. د شفق په نوم د خیریه بنسټ مسؤلینو د دغو ښځو د فراغت په مراسمو کې ویلي دغه ښوونیز پروګرام ښځو ته د اقتصادي فرصتونو او کاري چانسونو د رامنځته کولو په هدف باندې جوړ شوی. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
د شفق په نوم د خیریه او ټولنیزو خدماتو بنسټ د چهارشنبې په ورځ نه اتیا هغو ښځو ته چې د لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې کړې وې د فراغت سندونه ورکړل. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې دغو میرمنو ته د شپږو میاشتو لپاره د خیاطۍ په برخه کې روزنه ورکړل شوه. د بنسټ مشر یلدا شفق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځو ته د کاري فرصتونو برابرول او د دوی اقتصادي وده یې موخه ده.
برنامه امروز ما به دلیل فراغت
زموږ نننی پروګرام د هغو اتیا کسه میرمنو د فراغت لپاره دی چې د خیاطۍ او لاسي صنایع په برخه کې له شپږو میاشتو زده کړو وروسته فارغې شوي. د دې غونډې موخه دا ده چې تر څو هغو میرمنو ته انګیزه ورکړو چې غواړي خلاقیت ولري او اقتصادي وده وکړي.
که میخوان تشبوس داشته باشن ما به خاطر رفش اقتصاد زندگیشن.
د کابل اوسیدونکو رخصار فیضی وایي چې غواړي هغه څه چې په دشپږو میاستو کې په دې موسسه کې د خیاطۍ په څانګه کې زده کړي دي عملي کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په دې برخه کې کارخانې جوړې کړي.
برنامه امروز ما به دلیل فراغت
زموږ نننی پروګرام د هغو اتیا کسه میرمنو د فراغت لپاره دی چې د خیاطۍ او لاسي صنایع په برخه کې له شپږو میاشتو زده کړو وروسته فارغې شوي. د دې غونډې موخه دا ده چې تر څو هغو میرمنو ته انګیزه ورکړو چې غواړي خلاقیت ولري او اقتصادي وده وکړي.
که میخوان تشبوس داشته باشن ما به خاطر رفش اقتصاد زندگیشن.
د خیاطۍ له دې موسسې یوه بله فارغه شوې میرمنه لیونا عارفي وایي چې غواړي د خپلو تولیدي صنایعو لپاره بازار ومومي.
شپږ میاشتې کېږي چې په شفق بنسټ کې په زده کړو بوخته یم. خیاطۍ زده کوم او ډېر پرمختګ مو کړی او غواړو چې ډېر کاري فرصتونه موږ ته برابر شي او زموږ توکي زر بازار ته وړاندې شي.
د شفق خیریه او د ټولنیزو خدمتونو بنسټ د خیاطۍ له مسلک څخه د اتیا ښځو د فراغت مراسم په داسې حال کې نمانځي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو لپاره په کار کولو بندیز موجود دی. د طالبانو د حکومت لخوا په ګڼو دولتي ادارو او ټولو نه دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د ښځو پر کار د دې بندیزونو له امله اکثره ښځو او انجونو له زده کړو څخه د بې برخې کېدو سربېره خپل عاید او اقتصادي سرچینې هم له لاسه ورکړي. د دې بندیزونو پر وړاندې له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تازه د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا ویلي چې یاد سازمان په ټولو برخو کې د افغان میرمنو د ځواکمنتیا، زده کړو ته د لاسرسي او په عامه ژوند کې د هغوی د ونډې د تضمین لپاره د رغنده خبرو اترو د دوام په موخه پر خپل هوډ ولاړ دی.
شنه اسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له اوتر اتو بجو باندې کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نازادی رادیو کارکونکو زما سلامونه ومنه زه د کندهار خبرې کوم. زموږ د امر مکتبونه د راډیو کې زه خپل د وم چوکۍ څخه فارغه موږ ټول شریر د افغانستان بې سواده پاتې کېږي ولایتمن زوریان امر مکتبونه ایله کې وسلام.
السلام علیکم راډیو رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د پاکستان چې د اوسلو مجرمو سره ظلمونه کوي ټول نړۍ داسې چوپ پاته ده څوک نه ورته چې دا ولې داسې ظلمونه کوي. مخکې چې به افغانستان کې مازې یو خبره وه ټولې نړۍ به کغېده ټوله میډیا به کغېده. نن پاکستان ته هېڅوک دا نه یاست چې دا ظلم د سره عام ظلم دی دا مجرمو سره په دې یخ کې در په درې په خپله شتمني سوا غېځنې وګرځوله. نن میډیا هم چوپ پاته ده ملګري ملتونه هم چوپ پاته دي.
نظامی پیشی معلوم ہے کہ مشخص ہے کہ ابل عورت کو پارا کیوں طالب چپڑا پمخ ہوا اغام پھر کور پشا بس یہ چپڑی دا طالب ہوا دغه نو ورسته چې ته نظامی سره ویل دی نو ورته چې ته نظامی وې درشي به د اوغسیونو مو ته څه پیژنل چې څنګه دا سره یو څه کوي دا غو خوښ لطفا اصلونو ته ورسه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وقت ده سهار شپږ نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو لغړی